د سهار لاس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه زحمت شي بار د تاهر روشن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12:15 د راډیو لاري په ټوله افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لاري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول کیږي، د پاکستان د سټي اعظم د چکپوري سلاکار څرګندونې خبرو، سرتاج عزیز له طالبانو سره د سولې په ارتباط له ازادي راډیو سره شخېدلې، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فریبا ظاهر اوروي.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د دولت وسوالو مخالفینو د نفوذ مخنیوي ته خاص تدابیر نیولې. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي له وسوالو طالبانو سره د سولې خبرې د افغان دولت خپل مسولیت دی او پاکستان به یوازې مرسته کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي څلور پوځي امریکایان د لیبیا حکومت نیولې دي، خو د دوی د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. د خبرونو تفصيل. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د دولت د وسوالو مخالفانو د نفوذ مخنیوي ته خاص تدابیر نیولې دي. د بریتانیا د پوځ لوی درستیز جنرال سر پیټر زوال وایي پرون یو برتانوي ورځپاڼې ته وویل د هلمند هغه شمالي سیمې چې برتانوي ځواکونو له طالبانو نیولې شاید دغه ځواکونو تر وتلو وروسته بیرته طالبانو ته لاستور سي. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت شمالي ولسوالۍ به ډېر ژر د طالبانو له موجودیت څخه پاک سي.
هغه پلانونه چې موږ د شمالي هلمند لپاره لرو هغه به ډېر ژر عملي سي، او هغه ساحې چې وسلوال مخالفین وستاسو ښه معلومه ده، نوزاد ولسوالۍ ده، مسخله ولسوالۍ ده، داسې نورې سیمې دي چې هغو ځای کې دوی کله ناکله تحرکي حمله کوي او په هغو ځای کې چریکي حملې کېږي، هغه به انشاءالله ډېر ژر د دوی د شتون څخه پاک شي. او اوس هم په هغه ساحو کې چې دوی تحرکات کول عملیات روان دي په هغه سیمو کې.
په افغانستان کې څه باندې 10,000 برتانیي پوځیان دیرول، خو یو شمېر برتانیي سرتیري سږ کال خپل هیواد ته ستنسول. د برتانیا دفاع وزارت ویلي حکومت په پام کې لري چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه خپل ټول محارب پوځیان وباسي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د افغان دولت خپل مسولیت دی او پاکستان به یوازې مرسته کوي. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري، خو غیر رسمي اړیکې ورسره لري. د ویل افغان طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بیول د افغان دولت خپل مسولیت دی.
تاریخ پر کار دے ټول دا افغان سٹیک ہولڈرز جوبل سره خبرې ترې وکړي، موږ صرف ذمہ داری نشو اغستی کوشش کولی چې مدد وکړو.
افغان دولت له څو کلونو راهیسې هڅه کوي د سولې عالي شورا په مرسته له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو له افغان دولت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. د سرتاج عزیز د خبرو نور جزئیات ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې اوریدلای شئ. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایسف ځواکونه وایي یو ملکي کارکوونکی یې پرون د افغانستان په ختیځ کې په غیر جنګي پیښه کې مړ شو. تر دې مخکې د ایسف درې سرتیري د کابل په پلچرخي سیمه کې په یوه ځان وژونکي برید کې وژل شوي وو. په پیښه کې شپږ تن افغانان ټپیان شوي. د سلواک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په وژل شوي کې دوه د دوی پوځیان او بل امریکایي سرتیری دی. او د شاهزاده سړی د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني دیش پوله، یو اروپایي یورو 8 افغاني لس پوله، یو سترلنګ پاوند 2 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 9 پوله، زر ایراني تومنه 9 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 15 افغاني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي څلور پوځي امریکایان د لیبیا حکومت نیولې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایان دی جین ساکي په دې اړه نور توضیحات ورنکړل، او دا هم ونه ویل چې ولې دا کسان نیول شوي دي. جین ساکي څرګنده کړه چې امریکایي چارواکي د لیبیا له چارواکو سره په دې اړه په ارتباط کې دي، خو اسوسییټډ پریس او رویټرز اژانسونو وروسته د یو شمېر سرچینو په وینا وویل چې د امریکایان خوشې شوي دي. د نړۍ کڼو هیوادونو د لبنان په مرکز بیروت کې د موټر بم چاودنه چې دغه هیواد یو سیاستوال ووژه وغندله. د لبنان د مالیه په خوانی وزیر محمد شات د جمعې په ورځو له خپل چلوونکي سره یو ځای ووژل سو او په لسګونو نور ټپیان سول. تر اوسه چا د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. نو موري په خوا په امریکا کې د لبنان سفیر هم پاتې سوی وو او د په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم په انتقادونو مشهور وو. د همدارس په لبنان کې د حزب الله پر شیعه ډلې انتقادونه کول. د ملګرو ملتونو شورا دا پیشه وغندله او څرګندې کړې چې په لبنان کې د خلکو د وژنو له لارې د دغه هېواد د بې ثباتۍ هڅې کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا نوموړی د استدلال او اعتدال ږغ وبلل او ویې ویل چې دا یو ناوړه تروریستي عمل و چې شاته پکې ووژل شو. پولیسو د ترکیه په استنبول ښار کې پر هغه مظاهره کوونکو وښکې بیونکې ګاز استعمال کړ، پر پلاستیکي مرمیو ډز وکړې او پر هغو یې اوبه وشیندلې. مظاهره کوونکو د اداري فساد د یوې پیښې له امله د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوله. پولیسو د ترکیه په مرکز کې هم هڅه وکړه چې یوه مظاهره خوره وره کړي. په انقره کې یوه مظاهره کوونکي رویټرز خبري اژانس ته وویل
Türkiye'nin soyulmasına, talan edilmesine, bakanların rüşvet olaylarına karşı dur demek ki hükümetin istifasını istemek için buradayız.
د وای زدلته یم چې دا وایم چې له غلا لاس واخلي، د ترکیې له چوره لاس واخلي. زدلته یم چې رشوت وغندم او له حکومت وغوړم چې استعفا ورکړي. د جمعې پر ورځ دغه اعتراضونه وروسته تر دې پیل سو چې یوې محکمې د حکومت د هغه نوي فرمان د تطبیق مخنیوی وکړ چې له مخې یې په کار دي چې پولیس خپل جک پوری چارواکي له تحقیقاتو خبر کړي. په عین وخت کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ده پر ضد دغه شور ماشور د بهرنیو یوه دسیسه ده چې د ترکیې د بې ثباتۍ لپاره یې کوي. جنجال وروسته تر دې پیدا سو چې د ډسمبر په نیمایي کې پولیسو څلورویشت تنه د اداري فساد په تور ونیول او په دغو کې درې تنه د کابینې د دریو وزیرانو زامن دي. په مصر کې د پولیسو او اخوان المسلمین ډلې د پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل سوه. دغه شخړې پرون په دې پسې وسوې چې تېره اونۍ پوځي ملاتړې حکومت رسمن اخوان المسلمین ډله یوه تروریستي ډله وبلله. د څلور وژل سویو سربیره د مصر روغتیا وزارت په قاهرې او څلورو نور ښارونو کې د اووه اتیا کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. بل ورته د مصر د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې د ښځو په ګډون یې دوه سوه پنځه شپېته تنه نیولې دي. چارواکو اخوان المسلمین ډله په دې پسې تروریستي ډله وګڼله چې د سه شنبې په ورځ په یوه ځنوژونکي برید کې شپاړس تنه ووژل سول. اخوان المسلمین ډلې ویلي دي چې دوی دغه چاودنه نه ده کړې. د جولای په میاشت کې پوځ منتخب ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. محمد مرسي د اخوان المسلمین له مشرانو دی، نو له جمهوري ریاسته د هغه له لرې کېدو سره وخت په وخت د پوځ او د اخوان المسلمین د پلویانو ترمنځ اخوټپ رامنځته کېږي. او د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنئي د بهرنۍ پالیسي عالي رتبه سلاکار د تهران پر اټومي پروګرام له امریکا متحده ایالاتونو سره د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه وکړه. علي اکبر ولایتي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو کاندید وو، د ایران یو ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي دا به ډېر ګټور وي چې د ایران اسلامي جمهوریت د پنځه جمعیو هیوادونو لکه امریکا، روسیې، فرانسې، برېټانیا، چین او جرمني له استازو سره یو په یو خبرې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
اوسه پوره دا بارډر کلاو دي، خلک راځي بغیر د ډاکومنټس تا یا ویزې نه. نو هغه په وجه سره دوه مسایل دي.
د پاکستان د صدر اعظم سرتاج عزیز بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د بریتانیا لوی درسي اندیشنه لري چې له هلمند به د ټولو بریتانیایي ځواکونو له وتلو سره هغه سیمې بیا طالبان ونیسي چې ترې ایستل شوي دي. دغه اندیشنه مو د هلمند والي له ویان سره شریکه کړې.
هغه سیمې چې مخکې بهرني ځواکونه په هغه ځای کې میشت وو، هغه طریقه باندې چې باید افغان ځواکونو په هغه ځای کې خپلې پوستي اچولې وای، په هغه شکل نه دي اچول شوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې کارګرانو مظاهره کړې. روختیا درشمن شتمنی پروگرام هم لرو.
کچیر تا لوار فشار ده یوصل چلویختون هم پورتش یوصل پنزوشی تا بیا لوار ده.
د پاکستان حکومت وایي د دې لپاره چې افغانستان ته د جنګیالیو د تګ مخنیوی وشي، باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله کنټرول زیات شي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل په افغانستان کې د پاکستان یا هم سیال هیواد هند لاسوهنه د هیچا په ګټه نه ده. د وویل د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې دی چې له هر چا سره کتلی شي. د سرتاج عزیز د څرګندونو جزئیات د سلیم محمد سالی پوراپور کې.
د پاکستان چارواکي وایي هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله څار زیات کړي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل دغه شدیده څارنه به د امن په ټینګښت کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دې توګه به د هغو کسانو مخنیوی وسي چې ویل کیږي افغانستان ته د جګړې لپاره ځي.
پوره دا بارډر کولاو دی خلک راځي بغیر د ډاکومنټس تا یا ویزینا نو هغه په وجه سره دوه مسائل دي دلته نه خلک زی نو هغه څخه ډیلی کوي چې دا تاسو طرف نه مونږ باندې هلته کې کاونټر کراس بارډر اکټیویټی کیږي او باندې کیږي نو که سو پوره بارډر مینیج نشي نو دا باندې کول ګران دا شانتي چې فوجونه لاړ چې د امریکای نو هغه کې دا اعتماد دی چې هلته به حالات خراب شي لږ ډیر انامپلایمنت ولې چې بار چې کوم خلک خرچه کوي
سرتاج عزیز وایي د سرحدي مسایلو په اړه به د سرحدي کمیسیون په راتلونکي غونډه کې خبرې او بحثونه وسي. د ده په خبره هغه کسان چې پاکستان ته ځي باید د پاکستان ویزه یا هم نور اسناد ولري. شغلی عزیز هیله وشوده چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي انتقال به په ښه ډول بشپړ سي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار خپله یو پخوانی خبره بیا تکرار کړه. وی ویل پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري خو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې په مسله کې همکاري ته چمتو دی. شغلی عزیز تر دې مخکې په اګست میاشت کې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وه هیواد یې په هغه صورت کې په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه کوي چې هند د کومې افغان ډلې ملاتړ او د واک دخله ډډه کولو هڅه ونه کړي. پاکستان وخت نا وخت په افغانستان کې د هند پر نفوذ اندېښنه څرګنده کړې ده. خو سرتاج عزیز اوس وایي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ستونزه نه حلوي.
دا یو اته مه چې مخکې دا اعتمالو د خلکو دا خیال و چې موږ چونکې مداخلت کوو طالبان حمایت ډېر کوو د هغې کاونټر په طور باندې هغه هندوستان راستو بلکې هندوستان مخکې نادر نه سره تعلقات کوو خو موږ او هندوستان سره همدا خبرې کړي دي چې دې کې دا طرفداري چې ده دا یو یا بل سره ټیک ده چې افغان خپل منځو کې څه فیصله وکړي هغه به ټولو ته منظور د یو فیوریټ بل د بل فیوریټ دا زموږ هلته کې مداخلت چې دی دا د افغانستان معاملات نه ښه کوي.
په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې دی او پاکستان یې امن په بشپړ توګه تضمین کړی دی. شغلی عزیز ویل چې ملا برادر د افغانستان د سولې عالی شورا له غړو سره کتلی او له نورو کسانو سره هم کتلی سي.
نو خالی وی ای سی ملاقات کړو استاد خپل مرضی دا چې تسل غواړي او دوباره کوشش کوو چې دا وی ملاقاتونه وشي نو سکیورټی نو غوښنه ورکو سو پر ځل ته زموږ مرضی دا خو هغه ملاقات کې خپل مشرانو سره ملاقات کول شي خپل فیملی سره کول شي دا ای سی ډیلیګیشن سره وګا دا وی ملاقات کوي او زموږ بیا وکړو.
افغان دولت له ډیری مودې راهیسې هڅه کوي د ملا عبدالغنی برادر په مرسته له طالب وسلوالو سره روغې جوړې ته زمينه برابر کړي. سرتاج عزیز د پنځمې پر ورځ ویلی و په افغانستان کې غیر یقیني وضعیت د پاکستان لپاره یو ګواښ دی او په پوره غور سره وضعیت څیړو. ولسمشر حمید کرزی د لندی یا قوس په لومړیو کې په مشورتي لویه جرګه کې ویل چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. افغان چارواکو په ورور پاکستان تورن کړی چې په خپل خاورې کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او د کوټې د شورا د فعالیتونو مخنیوی نه کوي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
کابل ورسپانو ته نسیم شفق کتنه کوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل او په دې هیواد کې د تروریزم د ګواښونو پر مسلې لیکنې خپرې کړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې تر غټ عنوان لاندې لیکلي چې دا یو بدنامه یرغل وو او د پخوانی شوروي ترڅنګ نورو هغو هیوادونو ته هم ښه درس شو چې پر ځینو هیوادونو د تیری ذهنیت لري. د ورسپانې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د کورنۍ جګړې خطر نشته. ویسا په یو بل مطلب کې لیکلي چې په بګرام کې تور زندان لا هم افغان لوري ته نه دی سپارل شوی. د دې ورسپانې په لیکنه په دې زندان کې بندیان پرته له محاکمې شکنجه او ساتل کیږي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم له اوس نه څلور دیرش کاله پخوا پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه لیکنه خپره کړې. په دې اړه لیکنه کې راغلي، له همغه راهیسې د ځینو هیوادونو ګټې په افغانستان کې نه دي ترلاسه شوې، او همدا د لیکوال په باور په دې هیواد کې د جګړې د دوام اصلي لامل دی. سرنوشت د روسیې د ملي امنیت د شورا په قول لیکلی چې افغانستان د تروریزم پر یو لوی صادرونکي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. په دې اړه لیکنه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریزم فعالیتونه ښایي له هغه وخت نه زیات شي چې د بهرنیو ځواکونو د راتګ پر مهال و. محور غیر دولتي ورسپانې خپله سرمقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل پر مسالې لیکلي. د ورسپانې لیکلي، که څه هم له هغه وخت نه څلور دیرش کاله تیریږي، خو لا هم د افغانانو ټپونه د مرهم په تمه دي. محور د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې د افغانانو هلو ځلو او قربانیو ته هم اشاره کړي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده او ډېرې ستونزې او ناخوالې شته. انیس دولتي ورسپانې هم په خپله سرمقاله کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د دې یرغل د اغیزو په اړه لیکنه خپره کړي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې تاریخ پیښې لکه څنګه چې لازمه ده منعکس کوي او نورو نسلونو ته انتقالوي. انیس لیکلي، افغانان به هیڅکله پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل هیر نه کړي او راتلونکو نسلونو ته به هم د دې یرغل په اړه تاریخ معلومات ورکوي. ملي باور غیر دولتي ورسپانې د امریکایانو وتل په نړیوالو مرستو څومره اغیز لري تر عنوان لاندې یوه پوښتنه مطرح کړي. د ورسپانې لیکي، امریکا د امنیتي او دفاعي سند په لانجه کې بیا بیا مستقیم او غیر مستقیم ګواښونه کړي او ویلي دي که چیرې دا سند لاسلیک نشي، له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د مرستو د کمښت او حتی درېدو امکان شته. ملي باور په یو مطلب کې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د صلاحکار سرتاج عزیز په قول لیکلي چې وایي دوی له 2014 میلادي کال وروسته له امریکا سره پر خپلو اړیکو له سره غور کوي.
کابل رسمانو ته په کتنه کې تر ډیره د جدي پشپژمه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو یرغل ته اشاره شوې چې لننه څلور دیرش کاله مخکې افغانستان ته عسکر راوستول. د همدې ورځ په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو څرګندونې.
تاسو لا پیغامونه نه
زمانم رحمت یاسین ده. کله چې روسان په افغانستان باندې تجاوز وکړي، په افغانستان باندې ډېرې سختۍ راغلي، ډېر کسان موږ شهیدان ورکړل، او روسانو داسې کارونه وکړل چې یعنی هیڅ انسان د بل انسان سره نه کوي.
زمانم احمد حلیم ده. افغانانو که وطن پرېښود، مال پرېښود، دغه بدبختګانې د اوس نن دا د مغه سرچینې دي چې د غلط را رسولي او بې اتفاقۍ کړو.
زمانم خیال محمد د کابل اوسېدونکی، په خیمو کې مې شپې تېرې کړلې. د پاکستان ډاګونه را باندې آباد شو، نن ورځې پورې دغه تکلیفونه موږ نه خلاصېږو.
په کابل ښار کې د بې ځایه شویو کسانو د کمپونو ځینې اوسیدونکي وایي د ښوونځیو د نشتوالي له امله یې بچیان له تعلیمه بې برخې پاتې شوي دي. دوی له دولته غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په کابل کې څه باندې 15,000 بې ځایه شوي کورنۍ په کمپونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور وایي که له هر کمپ سره نږدې ښوونځي نه وي، خلک دې دوی ته مراجعه وکړي تر څو ښوونځي ورته جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د ګلمینه یوسف زی پورا پور کې.
په افغانستان کې د جګړې، وچکالۍ او یا نورو عواملو له امله بې ځایه شوي خلک له مختلفو ستونزو سره مخ دي چې یو یې هم د ښوونځیو او تعلیم نشتوالی دی. د کابل ښار د ببرک چمن سیمه کې هم په سلګونو بې ځایه شوي کورنۍ په یوه کمپ کې ژوند کوي. د دې کمپ اوسیدونکي وایي دوی ته ښوونځی نشته، ځکه خو یې په سلګونو ماشومان له پوهنې بې برخې دي. دوی وایي دولت باید دوی ته ښوونځی جوړ کړي.
مکتب نسته درس د مګ ماشومان درس وایي مګ دولت کدا غواړو چې مکتب مکتب جوړ شي اسې آینده سمس ټول به تعلیم اگر دلته کوم تقریبا لزرو ماشومان هم ډېر دي ټول به تعلیم به شره ګان ګرځي
زه درې نجونې دي مکتب ته سره برابرې سوي دي مکتب ته نه ځي مکتب نږدې نه دلته مکتب غواړي چې نږدې راځي نږدې شي نه مایده غواړي چې د کوچنیانو ته دلته مکتب وشي
دا کوچنیان مکتب نه لري او مکتب ورته جوړ کړي آینده خراب ده په دا کباړ کې مشند په داګان د کلاسونه مجدا غواړي چې سبق وي ډاکټران سره
د چمن دی ببرک دی بي ځای شو کمپ سوتنو ماشومان هم ازادي رادیو ته ویل چې دوی غواړي تعلیم وکړي
نه مې فریبا لاس کلنا ول موږ ته مکتب نه جوړیږي دلته منګل ته به سواد پاتې هم به مکتب نه دولت نه غواړي چې زندګیم خاصي دغه مکتب موږ ته جوړ
زر بي بي لاس کلنا دولت نه غواړم دا مکتب سید بي بي دولت کلنا چې مکتب دلته جوړ سم کوار چې خونه ستلات نه مکتب غواړم
زر سان دولت کلنا دلته مکتب چې جوړ سوارزم
خو ځینې بي ځای شوی خلک د اقتصادي ستونزو له امله نه غواړي چې ماشومان یې خوانځي ته ولاړ شي د کابل ښار حضوري چمن ترڅنګ هم د بي ځای شوی کسانو یو کمپ دی خو ترڅنګ یې خوانځي هم شته د دې کمپ لزینو اوسیدونکو مو چې پښتنه وکړه هغه وویل چې دوی خپل ماشومان د خوانځي پر ځای کار ته لیږي د کار د نړیوال سازمان او یو ان ایچ سی آر په وروستۍ سروې کې هم سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې بې ځایه شوو خلکو ته باید د زده کړې زمینه برابره شي د دې سروې له مخې دا مهال په افغانستان کې بې ځایه شوې کورنۍ او راستانه شوي کډوال په 8 سیمو کې ژوند کوي د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په کابل کې څه باندې 15,000 بې ځایه شوې کورنۍ اوسېږي خو د کابل ښار د پوهنې رئیس ډاکټر محمد سعید منصور ازادۍ راډیو ته وویل په هر سیمه کې چې د ښوونځي کمښت احساس کیږي خلک د مراجعه وکړي ورته جوړ بشي
منګه په هر هغه نقطه کې چې زمونږ شاګرد اوسېږي او منګه ورته مکتب ایجادو د زمونږ زده کوونکو مور پلار کولای شي چې موږ ته فقط یو عارضه راوړي او نور کارونه موږ خپل ټول ورته مراحل کوو منګا هغه هلته ښوونځي ایجادو هغه څوک چې عمر جګ د هغه انجونې چې دا ستونزه لري چې د کور نه نسی وتلی موږ مکتب کور ته ورته وروړو دوی په کور کې موږ مکتب ورته ایجادو چې هغه برز موږ د سواد موزی د کورسونو نه دی
په افغانستان کې بې ځایه شوې کورنۍ تل د سرپناه کار او د ژوند د ځینو نورو لومړنیو امکاناتو د نشتوالي په اړه هم شکایتونه کړي دي خو ځینې کتونکي وایي چې که د دوی بچي تعلیم وکړي نو راتلونکی به یې هم ښه وي او کنه نو دا کورنۍ به په راتلونکي کې هم له ستونزو سره مخ وي ګلمینه یوسفزۍ ازادي راډیو کابل
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري
د روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې د فشار د ناروغي په اړه متخصص ډاکټران شغیدلي د بریتانیا د پوزلو درسي سپارون لوي بریتانوي ورسپانه سره په خبرو کې وویل په هلمند کې هغه سیمه چې بریتانوي پوجانو په پوزي عملیاتو کې ونیولې شایراتونکو کال بیرته د طالبانو لاسته ورشي د جنرال پیټر په خبره دا به ډیره بده خبره وي چې د بریتانوي پوجانو تر وتلو وروسته دغه سیمه بیا طالبان لاندې کړي سالم محمد صالح د مرکی په پیل کې د هلمند د والی لویان څخه پوښتنه وکړه چا یې رښتیا هم دا خطر شته چې ځینې سیمې بیرته د طالبانو لاسته ورشي عمر ځواک په ځواب کې وویل
تاسو ته معلومه ده چې هلمند ولایت یو دغه ولایتونو څخه دی چې د وسلوال مخالفینو تحرکات مدام وخت هغه سیمو کې وي چې هغه سیمې هممرزه د نورو هیوادونو سره وي هلمند ولایت هم له هغه ولایت څخه دی چې نورو هیوادونو ته سرحدونه لري نو په همدې موخه وسلوال مخالفین تل هم دغه هیوادونو څخه راځي چې په بهرنیو هیوادونو کې روزل کیږي او بېرته د دغو ځای ته افغان حکومت اوس خپل کوم پلانونه چې ایساف ځواکونو د وتلو وروسته لري د هلمند په ټولو ساحاتو کې دي همداسې هم معلومه ده چې سنگین ولسوالۍ باندې وسلوال مخالفینو یو تهاجمي عمله وکړه چې په سنگین ولسوالۍ وشوله خوشبختانه خپل افغان ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو په غوځا کې خپل عملیات وکړل په غوځا کې قرباني ورکړلې او له هغه ځای څخه د وسلوالو مخالفینو شتون پاک کړ اوس په غوځا کې بشپړ امنیت ست دی هیڅ وسلوال مخالفین نشي کولای چې په سیمه کې تاګ راتګ وکړي او یا ملکی کسانو ته او یا دولتي کسانو ته کوم زیان واړوي ایسان ځواکونو شتون خو د افغانستان په ځینو سیمو کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده خو بیا هم خپل د افغانانو د هلمندوالو زموږ د افغانانو په خپل مشوره سره چې ملکی کسان وایي چې موږ د خپل حکومت سره په هغه صورت کې مهانکیږو په هغه صورت کې موږ مهانکي ورسره زیاتېږي چې بهرني ځواکونه په دې ځای کې نوي تاسو ته ښه معلومه ده په څو ځلو سره همدغه یادونه شوي دي د ملکی کسانو له خپلې څخه دوی ویل دي چې موږ هر وخت د حکومت سره
ما همدغه پوښتنه کوله چې د هلمند دغه شمالي ولسوالۍ لکه سنګین، موساکله، کجکی، نوزاد او نورو کې په وار وار پوځي عملیات وسول. هم د بهرنیو ځواکونو لخوا څخه، هم د افغان ځواکونو لخوا څخه. خو داسې ښکاري چې په دغو سیمو کې لا هم د وسلوالو فعالیت نه دی درېدلې. وجه څه ده؟
وجه همدغه ده چې په هغه سیمو کې مخکې له دې نه چې هغه سیمې، هغه پوستې او یا هغه سیمې چې مخکې بهرني ځواکونه په هغه ځای کې میشت وو، هغه په سمه طریقه باندې افغان ځواکونو غو پوستو ته لاسرسی، هغه طریقه باندې چې باید افغان ځواکونو په هغه ځای کې د خپل دفاع لپاره په هغه ځای کې خپلې پوستې اچولې وای، په هغه شکل نه دي اچول شوي. خو بیا هم د دوی د وطن نه وروسته ما مخکې یادونه وکړله چې د سنګین ولسوالۍ وه، موږ ټول ولسوالۍ ته همدغسې پلانونه لرو او انشاءالله په ډېر زر وخت کې به هغه پلانونه چې موږ د شمالي هلمند لپاره لرو هغه به ډېر ژر عملي سي. او هغه ساحې چې وسلوال مخالفین اوس تاسو ته ښه معلومه ده، نوزاد ولسوالۍ ده، موساکله ولسوالۍ ده، داسې نورې سیمې دي چې هغو ځای کې دوی کله ناکله تحرکي حمله کوي او په هغو ځای کې چریکي حملې کېږي، هغه به انشاءالله ډېر ژر د دوی د شتون څخه پاک شي. او اوس هم په هغه ساحو کې چې دوی تحرکات کول، عملیات روان دي په هغه سیمو کې. خو بیا هم د ایساف ځواکونو د وطن سره سم 2014 او د 2014 او هم پسرلي کې د دوی کوم عملیات چې وو، تهاجمي عملیات وو په ټول افغانستان کې، په خصوصا په هلمند ولایت کې ډېر چې مخالفین راټول شوي وو او ټول زور په هلمند ولایت کې، ځکه چې په همدغه ځای کې هغه ولسوالۍ چې هغه د هممرزه د ایران یا د پاکستان سره دي، د همغه سرحدونه را داخل شول. په هغه ځای کې مثال په لسګونو کسان چې هغه د بهرنیو هیوادونو وو، د چین یو او همداشان د وزیرستان او د پاکستان او د ایران کې لا معلوم شول، دغه کسان وو د مرزونه را ننوتل او په دغه ځای تهاجمي حملې وکړلې. هغه ځای کې چې اوس امنیت نشته،
دغه کسان چې له مرز څخه راوښتل افغان قوا ورته کتل،
په دې شکل نه دي راوښتي چې افغان قواوې ورته وګوري. که چېرې افغان قواوې دوی وویني، خو دوی مخنیوی به وکړي او هغوی ته به هېڅ وخت اجازه ورنه کړي چې دوی دې راواوړي. خو په داسې شکل سره راغلي دي چې هغه مثال د یوې لارې نه د یوې لارې نه په یو شکل په طریقه باندې رارسېدلي دي، د ځای ته ځانونه رارسولي دي په هغه ساحو کې چې په هغه ساحې دشتي ساحې دي، هغه ساحې چې مثال هغو ځای کې بېخي د انسان په هغو ځای کې شتون امکان نه لري، په داسې یو مرض کې چې هغو دوی لاره پیدا کړې ده، دماغه لارو نه راغلي وو. موږ هغه مرضونه چې دي د نورو هېوادونو سره چې لرو، هغه موږ بشپړ ټینګ نیولي دي او هېڅ وخت به اجازه ورنکو. موږ اول د جنوبي هلمند باندې زور دی چې هغه سرحدونه موږ قوي کړو او هغه سرحدونه اوس هم موږ بشپړ ټینګ نیولي دي، او زموږ عملیات په شمالي هلمند کې وي او ډېر ژر به ښه نتیجه هم ورکړي، لکه په سنګین ولسوالۍ کې چې نتیجه ورکړله. او ټول هغه مخالفین چې دي، د مخالفینو شتون چې دی د ملکي کسانو لپاره یا د نظامي کسانو لپاره یا د دولتي ادارې لپاره خنډ جوړیږي، هغه به ډېر ژر پاک
شي. ځواک صاحب، څو کاله مخکې په موساکله کې له وسلوالو طالبانو سره، البته د قومي مشرانو په منځګړیتوب، توا دروغ جوړ خبرې کېدلې چې بیا وروسته دغه ولسوالۍ وسلوال طالبانو ته د یو تړون پر اساس وسپارل شو. اوس په سنگین کې دغه ستنې اوازې تودې دي، دغه مسله تاسو تاییدوي؟
دا مسله زه په بشپړ توګه ردوم، ځکه چې موږ د مرکز څخه همداسې وایحت راغی دغه اوازو او دغه د ګنګوسو لپاره چې په سنگین ولسوالۍ کې وه، داسې پېښه رامنځته شوې ده چې هغو کې د ملي اردو یا د افغان ځواکونو ترمنځ او د وسلوالو مخالفین ترمنځ یو تړون امضا شوی دی چې په هغه اساس به اوربند وشي، او یا به هم ملي اردو طالبانو ته تسلیم شي، او یا به طالبان ملي اردو ته تسلیم شي. په دغه شکل کوم هیڅ تړون نه دی شوی. د دې لپاره موږ خپله ولایتي ایحات هم هغه ساحو ته واستوي، او په دې باندې وتوانېدلو چې بشپړ معلومات لاسته راوړو، او دغه د بشپړ معلوماتو نه وروسته موږ خپل مرکز ته ټول معلومات وړاندې کړي دي. د ایحات په نظر نه وروسته چې په غوځه کې هیڅ کومه داسې پېښه نه وه، یوازې دا تبلیغات وو. د تبلیغاتو په اساس باندې دښمن غوښتل چې په دغه شان تبلیغات رامنځته کړي او د خلکو په مابین کې یا د خلکو په زړونو کې یوه ویره رامنځته کړي.
بلې، تاسو که څه هم د هلمند په شمالي سیمو کې د تدابیرو خبرې وکړلې، په دې خاطر چې بیا وسلوال د هلمند جنوبي او شمالي سیمو ته راونه ګرځي، څه خاص تدابیر سنجول سوي دي د افغان قواو د خوا څخه؟
موږ خپل کوم تدابیر چې نیولې دي، یوازې لومړی قدم چې مو د سنګین ولسوالۍ وه، او اوس مو مساکله ولسوالۍ ته کوم تارونه چې نیولې دي، او کوم تدابیر چې لرو هغه به ډیر ژر وخت کې په مساکله ولسوالۍ کې هم عملي کو، او هغه ساحه چې وسله وال مخالفین په کې تحرکات کوي هغه به پلانونه په هماغه ځای کې عملي شي، او ان شاء الله هغه سیمې به د دې دښمن څخه پاک شي.
په دې خاطر چې د خلکو ملاتړ را جلب کړي، په وار وار په دغه ولسوالۍ کې له خلکو سره ژمنې وسولې. څو کاله مخکې د هلمند پخوانی والی ژمنه وکړه چې مساکله به د ټول افغانستان په سطحه یو نمونه ولسوالۍ وي د بیارغونې په برخه کې. تاسو هم په دغه سیمو کې تر عملیاتو وروسته د بیارغونې عملا کارونه پیلوئ؟
اوکې، تاسو ښه معلومه ده چې موږ ښه بیلګې د سنګین ولسوالۍ وه چې د عملیاتو نه وروسته موږ په سنګین ولسوالۍ کې د بیارغونې پروژې، او په هغه ځای کې د هغه پروژې چې مسل د مرکز نه منظور شوي وي، موږ مرکز ته خپله پیشنهادونه کړي وو چې د مسجدونو په هغه ځای کې او ځینې نورې داسې پروژې وي چې په هغه ځای کې منظورې شولې، او اوس هم کار پرې روان دی، او د هغو تر څنګ هغه مرستې وې چې موږ وتوانېدلو د مرکز څخه راجلبې کړو او سنګین ولسوالۍ ته یې واستوو، او هغه ځای کې هغه سیمو ته یې واستوو چې هغه جنګ ځپلي خلک وو، او په هغه ساحو کې چې د وسلوالو مخالفینو لخوا نه ځورول شوي وو یا شهیدان شوي وو هغه کورنیو ته یې ورکړو، او اوس هم همدغه مرستې جریان لري په سنګین ولسوالۍ کې. موږ ټولو کورونو ته سروې روانې دي، په ټولو ځایونو کې سروې کېږي او خلکو ته مرستې ویشل کېږي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک. لسمی بجی شوی لند خبرونه فریبا ظاهر اوروی.
د هلمند چارواکی وای د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د نفوذ مخنیوي ته خاص تدابیر نیولې دي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د افغان دولت خپل مسولیت دی، او پاکستان به یوازې مرسته کوي. د ناتور ترمشي لاندې ایسافت وکونه وای یو ملکی کارکونکی پرون د افغانستان په ختیځ کې په غیر جنگي پیشه کې مړ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای څلور پوځي امریکایان د لیبیا حکومت نیولې، خو دوی د نیول کېدو دلیل نه دی ښودلې. د نړۍ ګڼو هیوادونو د لبنان په مرکز بیروت کې د موټر بم چاودنه چې د دغه هیواد یو سیاستوالي ووژه وغندله. پولیسو د ترکیه په استنبول شهر کې پر مظاهره کوونکو اوښکې بیوونکي ګاز استعمال کړ، پر پلاستیکي مرمیو یې ډز وکړ، او پر هغو یې اوبه وشیندلې. په مصر کې د پولیسو او اخوان المسلمین ډلې د پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل سوه. او د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنئي د بهرنۍ پالیسۍ عالي رتبه سلاکار د تهران پر اټومي پروګرام له امریکا متحده ایالاتونو سره د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په کلات کې ازادي راډیو په اف ام کې څه ستونزې پیدا کړې دي؟ د ازادي راډیو د تخنیکی برخې کارکونکي هڅه کوي چې دغه ستونزه رفع کړي، خو تر څو چې دغه ستونزه هواري شي تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په کلات کې په منځني صفه دولس پښنې ونیسئ. په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، او په کې د فشار پر ناروغي بحث شوی دی. خو مخکې تر هغه یو راپور. په کوټه کې د کان کیندونکو د اتحادیې لخوا د اتو کارګرو د تښتونې په خلاف د جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره وشوه. د قانونو دغه کارګران دوی ورځې وړاندې د بلوچستان له هر نوې سیمې برمته شول. احتجاج کوونکو د تښتول شویو کان کیندونکو د خلاصون غوښتنه وکړه، او له حکومت یې وغوښتل چې د کارګرو د امنیت غم وخوري. په دې اړه توضیحات له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال مخیل پورا پور کې.
د جمعې په ورځ د کوټې د پریس کلب مخې ته لسګونه کارګر د احتجاج لپاره راغونډ شوي وو، او له هرنایي سیمې د اتو تنو تښتول شویو کان کیندونکو د خلاصون غوښتنه یې کوله. احتجاج کوونکو کارګرو په لاسونو کې د کارګر ګوند سره بیرغونه راخیستي وو، او پر یوه اوږده پرده یې لیکلي وو چې تښتول شوي کارګر د ژر تر ژره راخوشي کړای سي. دوی د مزدورانو په ملاتړ شعارونه هم ورکول. د کارګرو د اتحادیه یو مشر پیر محمد کاکړ وایي دغه کان کیندونکو له هیڅ یو سیاسي ډلې سره تړاو نه لري، او دوی یوازې د خپل مزدورۍ لپاره د ډبرو سکرو په قانونو کې کار کوي. د کان کیندونکو په تښتونه کې مستقیم څوک تورن نه کړل، خو وایي ویل دا هم کېدای شي چې دوی سړي تښتونکو وړي وي او په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړي.
ځینې خلک د مذهبي منافرت په نامه وزني، ځینې خلک دا دي چې د صوبو د لسانیت په نامه وزني، لیکن موږ یو خبره کوو چې د مزدور چې دی هغه د سیاسي اړیکې نه لري، دی راځي خپل مزدوري کوي خپل د بچیانو د رزق لپاره. نو موږ د خلکو ته مو دا خبره کوو چې ورور د دې سره ستاسو بنده ده، ټول صوبه چې د اغوا برای تاوان کې سلسله شوې ده. نو دا هم داسې ده تو کسان دا خبر روان دي، شاید اغوا برای تاوان خبرې یا څه خبرې.
د سوات یو کارګر محمد زمین وایي که د کان کیندونکو ژوند په دې ډول پر لپسې له خطر سره مخامخ کېده، نو دوی به له دې کار لاس واخلي او دا به د بلوچستان اقتصاد ته هم تاوان ورسوي. محمد زمین وایي د ډبرو د سکرو شرکتونه د کان کیندونکو په مټو په میاشت کې په میلیاردونو کلداري ګټي، خو د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره هیڅ امنیتي تدابیر نه نیسي.
سراسر مزدورانو سره ظلم کېږي. مخکې هم د واقعاتو شو، هغه کمپنۍ راوړه هغه یې ووژل او کونډې او یتیمانان پاتې شو. اوس هم دا حال دی چې دا کمپنۍ دا نه غواړي، دا به هم وژي. نو کمپنۍ هیڅ دې باندې نوټس نه اخلي او د میاشت کې د کروټونو روپۍ د اربونو روپۍ مزدوران په سر کماوي او مزدور هغه نشته. په کار دا دی چې دا مزدوران بیرته راشي خپل کورونو ته. کورونو کې هر چا په کور کې ویر دی سواد کې. نو مونږ د حکومت تدارس کوشي مهرباني وکړي زموږ د سړي بیرته راشي او مونږ به ډېر خوشحاله یو.
د هرنایي سیمې له شهرګي نومې ځای د تښتول شوي اتو تنو کان کیندونکو د تښتونې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې د هرنایي او کوټې ترمنځ غځېدلی لوی سړک د دغو تښتول شویو کان کیندونکو د تښتونې په خلاف له تیرو څلورو ورځو راهیسې تړلی دی. دوی وایي که یې کارګر راخوشي نه سي نو دوی به په ټول بلوچستان کې د ډبرو په کانونو کې له کارونو لاس واخلي او ټولې لویې لارې به د احتجاج په توګه وتړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و به برنامه صحت رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند: دکتر اکرم ملکزی از جرمنی و دکتر خالق ویسی از فنلند. بسیار خوش آمدید دکتر صاحبان به این برنامه صحت. امروز در مورد یک موضوع مهم صحی صحبت میکنیم: هایپرتنشن یا فرط فشار خون، یا به سخن ساده فشار خون بلند یا دیوینی لوار فشار. فشار خون بلند چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ یک شخص چطور بفهمه که فشار خونش بلند است؟ چگونه میشه جلوش را گرفت و گپ‌های دیگر؟ پیش از این که در مورد بلندی فشار خون صحبت کنیم، بیایید بدانیم که خود فشار خون چیست. فشار خون دکتران میگویند که همو فشار است که توسط گردش خون در بدن در داخل شریان‌ها به وجود می آید و تعیین فشار خون طبعا که در ارزیابی فعالیت قلب، گرده ها و رگ های خون مهم است. حالا چون فشار خون به قلب و شریان ها ارتباط داره، بیایید ساده و کوتاه در مورد خود قلب هم بدانیم که قلب عضله است که در قسمت چپ قفس سینه و در بین شش ها موقعیت داره. چهار جوف یا حفره داره که دو تایش در بالا قرار دارن به نام دهلیز ها قلب یاد میشن و دو تای دیگر که در پایین دهلیز های قلب موقعیت دارن بطن های قلب نامیده میشن. این معلومات ساده بود در مورد فشار خون و خود عضله قلب. حالا نوبت دکتران گرامی است. دکتر صاحب ملکزی باز هم خوش آمدید. شما توضیح بدهید در شروع که فشار خون بلند چیست؟
لوار فشار چو و یو دیتا وی چه اغل لازمه معیار چې ټاکل شوی دی چې هغې نه لوړ. دا په دې معنا نورمال ویل کېږي چې لوړ فشار مخکې چې تاسې وویل یو سل شل په اتیا دا نورمال دی، خو غیر نورمال وروستی سرحدې ویل کېږي یو سلو څلویښت زیستولیک، یعنی لومړنی یا د مخکې چې تاسې وویل د کمه یا د متن تاسې وویل که نه د هغې فشار او اتیایي ټیټ فشار. که چېرته بیا لوړ فشار د یو سل څلویښتو نه پورته شي، یو سل پنځوس شي، دا بیا لوړ دی. او که چېرته ټیټ فشار د پنځه اتیاو نه پورته شي، نوي شي. البته زه وایم دا د جرمني تعریف دی، نورو هېوادو کې کېدای شي نوي اوسي. نو نوي نه خو واضح ده چې پورته شي، ته نوي پنځه نوي سلو شي، دا نو لوړ فشار دی.
بسیار تشکر. حتما در ادامه این برنامه بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد و منتظر شنونده ها هم هستیم که چه سوال و سوالات میپرسن از شما. دکتر صاحب ویسی شما هم خوش آمدید. میخواید چیز اضافه کنید به سخنان دکتر ملکزی؟
در مجموع اصلا خود فشار از دو چیز تشکیل شده، یکی دهانه قلبی یعنی قلب در یک دقیقه چقدر خون پمپ میکنه و دوم در مقابل کدام مقاومت این خون پمپ میکنه. این اردوی از یا وقتی یک جوری شوه ما فشار خون را در بدن خود می داشته باشیم. اکثرا پیش مردم عام تصور وجود داره به اشتباه، البته که میگه من فشار دارم، اصلا فشار بلند، هدف از اون فشار بلند است. در غیر از همه ما فشار داریم، اگر کس فشار نداشته باشه او وقت مشکل پیدا میشه، ولی فشار وقتی از یک حد بلند شود در او وقت ما گفته میکنیم که فلانی فشار بلند داره، که نظر به سنش فرق میکنه، نظر به امراضی که داره اون نفر فرق میکنه، نظر به این که مثلا خانم حامله است یا در کدام حالت فیزیکی قرار داره، باز فشارش فرق میکنه.
دکتر صاحب ملک زای، در این مورد صحبت بکنیم مندکه که یک شخص چطور بفهمه که فشار خونش بلند است.
لومړی دا باید وایم چې مخکې چې تاسو یاد کړل لکه توضیح پکې وکړم، دا چې لومړی فشار، دا هغه فشار دی چې خپل قلب دغه داسې تشبیه کوم لکه د یو خار د اوبو مخزن سره، د دې لپاره چې وروسته کور هم اوبه ولري، نلوته اوبه لا چې نور ډیر فشار باندې باید خپل پمپ نه اوبه لاړ شي. د خپل پمپ چې دی هغې کې خو بیا اوبه نشته، هغه باید ډک شي. یعنی لومړی فشار چې ډیر قوي دی جک دی، هغه د دې لپاره چې ډیر ځایو ته ورسیږي، یعنې د پښو ته ورسیږي. او دوم فشار خپل قلب چې شو اوبه د وینې چې پمپ کړه خو قلب سست شو، هغه خپل قلب باید ډک شي چې بیرته بیا فشار باندې وینه بیرته ولیږي. نو دا دوم فشار چې ټیټ دی هغه د ډکېدو فشار ورته وایي. نو دا که مقایسه کړو، یو ماشوم ته وایي ته پوکڼۍ ته پوکا، یو پوکڼۍ چې ده اول کې چې ده ډېر په اسانۍ باندې هغه پوکڼۍ پوکیږي، نو دې ته سړی ویلی چې دې وینې دوم فشار احساس، او هغه چې بیا ورته وایي اوس خوشی که ده ډک که پوکڼۍ یو نازه پش کوي، دا یې لومړی فشار شو، ځکه چې هغه د وتو فشار، یعنی لومړی فشار چې ده د وینې د وتو فشار ډېر قوي چې وروستي ځل ته ورسیږي، او دوم فشار چې ټیټ دی هغه خپله قلب باید ډک شي. هغه په حساب دا دی چې خپله قلب سست شوی دی، یعنی پوست شوی دی، هغه باید ډک شي. اوس دا چې وایي چې څوک پوهېږي چې فشار مې لوړ دی، له بده مرغه وایي چې لومړی خپله فشار یو ناڅاپه ډېر په کم حالتو کې جګېږي، یو ناڅاپه د مثال یو څوک وډاري په ډار دلاس یو ناسا فشار چیږي، خو هغه یو 15 دقیقې وروسته ډار ورکیږي، نو فشار بیرته سر ټیټ کیږي. نو هغه فشار چې ناروغه فشار دی چې هغه جګیږي په سیستماتیک بڼه، له بده مرغه هیڅ نښې نښانې نه لري، څوک نه پوهېږي، ځکه د ده بدن ورته کې اډپټیشن پیدا کیږي، یا دا چې یعنی بدن یو سره عادي کیږي، نه پوهېږي. ډېر وخت وروسته چې تاوانونه یې پیدا شول، هغه وخت بیا سړی پوهېږي چې د فشار لوړ دی. نو دا چې وایي چې کومې نښې دي که یو څوک سړی وایي، لومړۍ نښه چې ما ته رنځوران راځي، په تېره بیا زاړه خلک چې راځي، هغه وایي چې زما سر ګرځي. ځینې کسان وایي چې سترګو دید مې دومره اوس ښه شوی نه دی، یا ځینې کسان وایي چې حتی ته شو مې تاسو کې زه مشکلات لرم. نو دا بیا وروستۍ نښې دي سړی ویلی چې په لومړۍ حالت کې له بده مرغه داسې نښې نه لري، سړی وایي زما فشار لوړ دی.
تشکر دکتر صاحب ملک زید.
تشکر صاحب السلام علیکم. دا سر چې دا کله دې د خچ لا سر نه لپه د سر په وګو کې نه بشار دی، دا د نړۍ نه تکان کې چې نن د بشار او لړواله د کړه څه توال دي.
دکتر صاحب ملک زید
خبرو الکونه تو زیات را تر کا وګونه د بنګار د څومره وخت رئیس دی و مې نورې درور څومره وخت رئیس وګونو کې د بنګار دی، او زړه دې سره قم تکان کوي د ورځې د شپې په هر وخت کې او کله کله.
فکر میکنم دکتر صاحب ملک زایی که تماس ما متاسفانه قطع شده با این شنونده، چشم برای این هستیم که اگر دوباره تماسش برقرار شده. شما رادیو آزادی روی موج متوسط 96.5 میشنوید. در این برنامه صحت من مصطفی صدیقی هستم و مهمانان امینه هستند، دکتر اکرم ملک زایی از جرمنی و دکتر خالق ویسی از فنلند. در کل در مورد هایپرتنشن یا فرط فشار خون یا به سخن ساده و عام فشار خون بلند صحبت میکنیم. بختیار امیلزاده از قندهار زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. بختیار صاحب بسیار خوش آمدی، سوال بکو لطفا.
من نه دیوپتن لرم که دغه مریضی د وینو لوړ فشار دی، دا د سخن من ترازی او د دې مخنیوي څنګه کیږي؟ او د ډاکټر صاحب ملګری څخه دیوپتن لرم چې زموږه جانې سم مریض ده، کوم وخت چې سوزي یا دغه شي هغه وخوري، خو دغه څه شی ډېر درد کوي، آیا چې دغه د پښتور ګمرې مرضي ده که د څه شي مرضي ده؟ او که تاسو چیرې په راتلونکي اونۍ کې ډاکټر موسی وردګ راولي، دغه زموږ او اورېدونکي ما مخکې هم پوښتنه غوښتنه کړې ده، دغه موږ جانې دي او ځینې داسې ډېر کسان دي په افغانستان کې دغه دو.
تماس ما قطع شد با بختیار از قندهار. دکتر صاحب ملک زین، نوبت شماست.
د تاسو په خنو کې د تشت نه لوړ فشار مې سره دی. زه به درته وایم چې 90% کې کوم معلومدار علت نشته. هغه ته وایي چې دا ایرسیده نسلیده یا اسنسیل ورته وایي. او 10% کې چې دی هغه به علتونه لري چې د هغې علتونه ډېر لږ پیدا کېږي. یو څو به درته داسې یاد کړم. په ښځو ته هغه ښځې چې امیدواره دي په امیدوارۍ کې د هغوی بیا فشار لوړېږي، که چېرته په تشو متیازو کې هغې کې بیا پروتین هم ځای شي نو هغې ته بیا پریکلنسي ورته وایي. بل دا ده چې په اروپا کې ځینې کسان چې دي الکول څکي یا دا چې مخدره مواد کوکاین او دغه اکسټزي او دغه شیان نو نه کار اخلي په هغې باندې هم بیا فشار لوړېږي. یا هغه څوک چې درد لري او خپله درد د انسان فشار لوړوي. بل دا ده چې له بده مرغه د درد دغه تداوي درملنه چې ورته وایي د درد دوا چې ده چې افغانستان کې ډېر استعمالېږي، هغه دیکلوفیناک د والتارین ایبوپروفین دغه شیونه د درد دوا هم فشار د انسان پورته کوي. بل چې ورته وایم ځینې دواګانې نورې دي چې حتی انټي ډیپرسیو دواګانې دي هغه هم فشار لوړوي. بل مخکې مې چې سر کې یاد کړه هغه څوک چې ډار لري ټول عمر ډارن دی یا یو خطر سره مواجه دی نو هغه هم سړي ته ناروغي یعنی فشار لوړوي دی انسان. او نورې ناروغۍ دي چې هغه لنډه غوندې یاده کړمه چې هغه د مثال په توګه پښتورګو ناروغۍ دي هغه سړي ته پیدا کېږي، یا وسکولیتس ته یعنی د رګونو پړسوب هغه پیدا کوي، د غور چې ورته وایي جاغور ناروغۍ دي چې هغه البته ټول نه بلکې هایپرتیروز یعنی که چېرته غور ډېر فعالیت وکړي هغې باندې پیدا کېږي. یو بله ناروغي ده چې هغې ته کوشنګ ورته وایي خو تفصیلات به نه یادم دا سختي تاسو ته. نو دغه هم علتونه دي چې د انسان فشار لوړېږي خو 90% کې ارثي ناروغي ده.
تشکر. تا لحظات بعد بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که آیا فشار خون بلند درمان پذیر هست؟ در مورد تداوی غیر دوایی یا خانگی فشار بلند هم گپ میزنیم و منتظر پرسش های شما، سوال های شما هم هستیم. از دکتر صاحب ویسی هم بیشتر در این مورد خواهیم پرسید. عبدالکریم از پکتیا زنگ زده. سلامونه.
و علیکم السلام دکتر صاحب. دکتر صاحب محمد اکرم ملکزی تخاری پوښتنه درم. لومړی پوښتنه کې دا ده چې د لوړ فشار پوهېدلی شو چې موږ په لوړ فشار باندې اخته یعنی د لوړ فشار علائم نشانی کوم دي؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې کله یو انسان په لوړ فشار باندې یا هایپر ټینشن باندې اخته شوی نو د دې لپاره کوم خواړه، کوم میوې او د کوم شیانو څخه زیات استفاده کول زیات مهم دي؟ دا یوه پوښتنه. او بله پوښتنه مې دا ده چې زمونږ په کور کې یو مریض دی، تقریبا عمر یې 50 کاله دی. خدای چې کله د شپې لخوا ویدوي په سینه کې داسې خراحات
تشکر از شما. عبدالکریم خان، بله هستن. دکتر صاحب ملکزی اگه سوال دارین بفرمایید.
کرخه که چی برو رسانه بخشنه کم تا دا علایم و دا بخشنه که دا زان برخه که وای که دا کمبل چه برخه که بخشنه که او بلده ده چه که دا زان برخه که وای عمر ستاد بوده او کبل سو که خواهی چه فشار لوار ده دا اغا عمر چو ده
اغا پندوز کرده
او فشار لوار ده
او فشار لوار
ده دوره ولی چه چه تومره ده فشاری
فشاری ولی بسی هم تازه نداره تو مرور دکتر سه
ها بس نو بلې پښتنه نشته. او بل د هغه ستاسو چې نو کېدی چې هغه موري چې نو ودی ول چې څوک د 50 کلن ناروغ دی هغه ته ول د شپې په خوب کې یعنې چې ویدي خریږي
و داسې سمه کې داسې خړپه غوندې خریږي غوندې و ډېر تازه
او یو بل پښتنه مې ده خریدل خو یو شی او ته داسې وکړې چې تاسې لیدلی دي کله چې خریږي هغه د خریدو منځ کې منځو کې لږ څه دمه کوي یعنی سا راکاږي او که نه راکوي. مطلب دا چې اوس غوږ کې زه وایم یو څوک داسې خریږي خر خر کوي یو ناڅاپه غلی وي خو هېڅ سا نه راکاږي هغې نه یو دېرش څلوېښت ثانیې وروسته یو ناڅاپه داسې وکړي بېرته داسې کوي که نه ها بس پری باندې په پښتنه پوښم رو راته ټلیفون کې ده زو په رادیو دلاري واره ګور عبدالکریم خان مخکې مې یاد کړ چې فشار چې ده نخي او علائم ول په لومړي وخت وختو کې هیڅ نخ کاری لاره ورسته بیا نخ ښکاری چې هغه میا ده بیا چې ډیر کسان بیا د سرخوږی برخه کې په یاد کې سر می ده خوږیږي بل دا چې هغه ته سری ګرځي دا سر ګرځي نه په یاد کوي او د سترګو نه په یاد کوي دا تکلیفونه دي په سترګو کې خیر هغه ورسته بیا تفصیل راوړي چې ول سترګو تکلیف سړي ته پیدا کیږي او بل دا چې استاد چې بل ول چې زما ته مور ته 50 کلن عمر لري هغه دا ورور دې ته دا نه یو سخت ناروغي ده له بده مرغ نه پم چې پکتیا کې به راشي نه څومره اندازه امکان لري چې معاینه توشي چې هغه ته شلاف اپنه یا د خوب اپنه یا د خوب په وخت کې هغه تنفس ونه کړی شي نو که چېرته داسې وي خراره دوه رقم ده یو نورمال خراره ده که څوک چې خریږي په خوب کې هغه به حساب سالم خوب ټینګ خوب لري خو هغه چې دی دته ډېر ښه دی هغه څوک چې خواته اوده دي هغه ته مزاحمت دی او هغه خراره چې مخکې چې یاده کړه چې د خریدو منځ کې سم دمه شي دېرش څلوېښت ثانې یا تر لا پسې زیات څوک بیخي ساره نه کوي یو ناڅاپ داسې وکړي نو دا بیا دا معنا لري چې په دغه وخت کې دی تنفس نشي کولی اکسیجن ورته نه ورځي دا ډېر خطرناک دی نو د دې درملنه درته وایم چې اروپا کې څنګه کېږي هغه دا ده چې اروپا کې دلته یو ماسک ورکوي یاره اکسیجن غوندې یو شی په پوزه یې ورکوي په ډېر فشار باندې د ته بیا نو اکسیجن ورځي هوا ورته ورځي هغه وخت کې بیا نو هغه وختو کې چې دی سانه راکېږي د ته تنفس اکسیجن ورکول کېږي نو دا بیا د دې مخنیوی کېږي چې د زړه ته بدن ته اکسیجن هغه وخت کې چې دی سانه راکېږي یعنی ونه رسیږي یعنی دا چې دی هغه وخت کې چې دی سا نه راکېږي د ته اکسیجن نه رسیږي مغزو ته نه رسیږي زړه ته نه رسیږي له بده مرغه دغه ناروغي په وجه باندې د انسان ته د زړه سکته راځي د مغزو سکته راځي او نور تاوانونه سړي ته راځي چې د دې مخنیوی یوازې او یوازې په اروپا کې د دغه ماشین د ورکولو د لارې نه کېږي.
تشکر دکتر ملک صاحب. دکتر صاحب وایسی میخواید چیز اضافه بکنین در ادامه این بحث؟
گفتنی خاص ندارم دکتر صاحب، خوب زیبا توضیح دادن. فقط چیزی که از نظر وقایع بسیار مهم است، چون در افغانستان بسیار ارزان است، بیشتر بعدا صحبت خود کردیم سر سبک زندگی نرمال، سر کنترل وزن و یکانه چیزی که زیاد در فشار بلند خون زیاد مطرح است و مصرف سیگارت است و اضافه وزن. این چیزها اگر ما البته در قسمت تداوی غیر دوایش بعدا صحبت خود کردیم.
واقعا جالب است آنچه که شما اشاره کردین بهش دکتر صاحب وایسی. بگذارین اینجا اینطور سوال بکنم که شما میدانید که فشار خون بلند میتونه در بوجود آمدن بیماری های دیگر کمک بکنه، مثلا سکته مغزی، بیماری های چشم، تخریب شریان های خون، بیماری های گرده و امراض خود قلب. پس چقدر مهم است که یک شخص، البته که با توجه به شرایط افغانستان، بیشتر متوجه فشار خون باشه و به طور منظم با یک دکتر معالج حداقل در تماس باشه؟
بسیار حرف مهم است. اول باید یک چیز متوجه باشیم، وقتی ما فشار خون میگیم به این مفهوم است که یک فرد باید حداقل یک تا دو ماه فشار خود را تعقیب کنه، فشار خود اندازه کنه و در صورتی که تا دو ماه دوامدار فشارش بلند بود، در اون صورت ما حکم کرده میتونیم که فشار بلند داره. در غیر از او اگر یک وقتی که انسان خسته می باشه یا بیخواب می باشه یا یک مشکل دیگر درد می داشته باشه، ممکن است به شکل موقتی فشارش بلند بره و در اون صورت نه تداوی کار داره و وقتی که بخصوص وقتی که دیگر عرض مشخص دیگه نداشته باشه، در اون صورت باید حداقل برای یک تا دو ماه مریض را ما تعقیب قرار بدیم. فشارش باید همیشه دیده شوه و در خانه اگر دیده شوه بسیار خوبتر است تا اینکه در پیش دکتر. اکثر کسایی که زیادتر کسایی که مثلا استراب دارن وقتی پیش دکتر میرن قلبشون نسبت به حالت نرمال حرکتش زیاد میشه، وقتی دکتر فشارش میبینه این را میتونیم فشار کاذب بگوییم که فشارش بلند میره. اکثرا در کلینیک وقتی که شما مریض آمین تقریبا از هر چهار مریض ممکن سه مریض اگر ما فشارشان رو ببینیم فشارشان بلند می باشه، بخاطر از اینکه وقتی اینا پیش دکتر میرن این یک حادثه ساده نیست در زندگیشان، یک حادثه غیر نرمال است، میرن پیش دکتر و اکثر کسایی که استراب دارن اونا
فشارشون بلند میره و این کاملا نرمال است. در وقت آدم باید حکم نکنه که فشارش بلند است. اگر در خانه فشار خود را تعقیب میکنن بسیار خوب است. در قسمت تداوی غیر دواییش صحبت میکنیم که تداوی غیر دوایی فشار خون بسیار ارزان است و بسیار مثمر است. شما میفهمید فشار خون را هرقدر ما دوا بدیم، یعنی عوارض جانبی که فشار خون داره از خود فشار خون کده اعراضش بسیار به مراتب کمتر است. این خاطر مریضا اکثرا وقتی که دوای فشار بسن داره میشه برای یک هفته دو هفته، نهایتا یک ماه میخورن باز دوا را قطع میکنن.
با مصرف اینجا سخنان خوب و زیبای شما را قطع میکنم دکتر صاحب خالق بیسی، که شنونده از چند لحظه است که منتظر است میخواه از شما سوال بپرسه. سلام علیکم.
برایزت بلستان صدر زمیت خبرم
مجده لور فشار ده وین لور فشار پاکل خبری که لطفاً پشتنه بکی
خیلی که پروگرام آورم خود مخفل تکلیب سی ده لیپ یشد با چاوه تکلیب عبارت تقریباً وکه پرزوی چیم دوران راضی راشی کل کل راشی مشکل تجور چی او بلپشر می
متاسفانه که تماس ما با این شنونده قطع شد. امیدواریم که تماس برقرار شود. شما برنامه صحت را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. یک شنونده داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. پشت او اورو پشت نه وکی لطفا.
سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته زه پشت نه درمه چې تقریبا برجان د هلمند خبرې کوم.
مهرباني کوي مهرباني وکي لطفا.
زه ورور 15 پاس خاله خواته مریض لرم دا د ست سیم درې بسره ورو سره کړی د سیندین لرم په سیندین لرم یو او ډیر سره په ځایم د سر اکسونه مې نیولې دي او دا خېزې پورې کومه له پیښه خاص نه ده وکړي د سر د مغزم او کومه د تور اکسونه مې اخیستې دي په ایران کې. او د پرون رئیس د صرف لرم کې د ډیر سره په ځایم پر بدن د لرم کې راخېزې او سره هغه مریض خو اخیره ده اوس دا مریض خو نه درته شي.
ښه تاسو لاین کې پاتې شئ لطفا.
ډاکټر
صاحب ملکزای سوال اگر درین
اورور از زده دومره پوشم چې ته نفس بندی لري او سر خوګی لري بل تکلیف خو نه لري سره؟
نه دا د سر د څټ مخزيني ډیر درک وي سترګې کاپي درک وي سر خوګی لرم چې څنګه ډیر نه په څنګه لرم دا که تبدیر سره پاتایم تقریبا 15 شپږ د څټ د یو وخت ډیر خسته ام بدن دا ستان یی چې دا سر کې راښنه نه او د توه کې مکمل درک یې خوب تر راښنه.
ها ګور اور د نفس بندی ګید لپاره کومه درملنه ستا شوی د کوم سپری کوم شای استعمالای بل دا چې هغه څه په افغانستان کې نفس تنګی لري هغه یو 2 متر نم د غي د تنفس غږ سره اوریدای شي یا دا چې څه خش کوي تاسو لکه شکلای چې کوي ستاسو هم دا رقم ده؟
نه نه زما سره رقم هم نه بل عمل کوم نه د نسواره سې دي په شي اصلا هغه رقم نه ده یو دم دې دغت لرم سان یو دم بند چې په ډیر وخت کې معنا دی هغه تیر لرم.
ښه ګوره ورو یو پښتنه کوم چې څو کلنې تخپله
زه څلور مشکلنې ما وسته دې تاسو څلور مشکلنې.
ښه ښه بس او دا نفس کتنګې ورسته پښتنه به مدې د تور وخت رئیس ته لري
دا څنګه ښه کار کوم چې دا د سعود سردردی را پښې ته رسول دا ټول مریضان مخې د مریضې ولا نه ورسره.
ښه ښه بس په پښتنه دې پوښم را ټلیفون کې نه ځواب درېدل لای ور.
نه تشکر از شما که تماس گرفتین و برنامه ساعت رادیو زدید. دکتر صاحب ملکزای تقریبا یک دقیقه دیگه داریم تا بر رسیدن به خبرها.
بس پا منده منده بردر تو امرو تلیش کلن یه تخبلا نو پا تلیش کلن نی عمر که هم در نفس بنده ایم از کم پختنه او کسی اصما برانچی دست کم تکلیف شتا نشتا در سخکار چی نی زیادتر از موی وادوال چی دی خصوصا زلمیان اگوی چی سام بنده دنست اگا پا خیخه کنی اگا روحی تکلیف ما چې لیدلی هغه نه یي. بل دا دی چې تا وویل چې سګرټ مې پرېښي زه درته وایم زه وروره مبارک دی شه سګرټ او نسوار چې پرېښي ځان ټینګ ونیسه پام کوه چې بېرته شروع نه کړي. او د سردردۍ برخه کې وایم څنګه چې تا وایې وروره په دغه عمر کې ډېر لږ کې ناروغۍ دي چې سړي ته سرخوږی پیدا کوي ډېر علت یې کېدای شي دا وي چې د تشنج سرخوږی وي. نو ته به جګ بالغ نږ دې په ټیټ بالغ به سملي او کوشش وکړه چې ته اطمینان وکړې. بل دا دی چې چسملی دغاره لاندې د یو لولا کې دا او ارجک بالغ می استعمال ان شاء الله په تمرین باندې بخشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر اکرم ملکزایی از جرمنی و دکتر خالق ویسی از فنلند مهمانان هم هستند در این بحث در مورد هایپرتنشن یا فرط فشار خون یا به سخن ساده فشار خون بلند صحبت میکنیم. بیشتر تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت.
Sashur mashur day bo bo gay, sashur mashur day bo.